سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لک ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مسؤنیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مرواد کې نامعلوم وسله والو د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړې پرون سهار کور ته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسله والو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاو خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه وخوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریاوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللې او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچوونکی ضیاء الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې د موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خبرېدي وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ وایي په دې واد کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکه وکړه.
The Taliban do not tolerate any dissent.
Taliban هیڅ مخالف رغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته ترګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنی چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې لافغانستان د وتلو د اسنادو پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروايي کړې. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوي افغان الیاس مړینه څنګه وه او خپلوانو یې څنګه دغه جسد ترلاسه کړ.
انډیا سیوز ما به خاله زویو د اسیورې د پله کښته بالا موټر پر تیر سوي موټر چې تیر سوي بالا د شهید کړي په ډیر بیرحمانه شکل سره په شهادت رسولې.
په بدخشان کې وي ښځې لسګونه نور نجونو ته چې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې دي د خیاطۍ کاروبار شروع کړی.
ایا انګیزه برم زمان رفت داد که دختر خانم ها از تحصیل باز موندن؟
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره 13 تنه نجونې کار کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغل بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف ژغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزي، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بی قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان او منیسا صدیقی.
شغل بنت همدار زوبل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د ده په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدار از لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پر رښتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنټ په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونی له ښوونځیو منع کړي، پوهنتونونه یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو دغه راز په کورنیو، بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتک بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بنت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغل بنت په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجه، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقونه په چیرې بیا د ښځو او نجونو حقوقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکال وویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال رئیس ښاغلی مکال وویل د ده تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 8مه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پرله پسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. د امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د پای نهال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2021 کال د اګست په 16مه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا 40 پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوی عسکر وویل کله هم په دې اړه له چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته ویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغه دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته در اورو.
محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د 14 کالو چې تللی دی د ایران کشور ته، هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د 16 کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. د دې ته په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی ده چې ورسره درګې رسوی ده چې ورسره درګې رسوی بالا خبرې سره له دغه سوي دی اچولې د پله کښته. د پله چې کښته لیدلې ده بالا موټر پر تېر سوي، موټر چې پر تېر سوي بالا دې شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د ده جنازه موږ ته نه راکوله. تر پس تر دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږ ته تسلیم شوی ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د موخه ورته سپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی سترګې ځینې ایستلې وې، نس ځینې چاک کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته موږ ته راکړی و تسلیم کړی ده. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه و دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانونی و غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد یې د سهار په 6 بجو په خیابان کې پروت و. هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر 6 بجو دوی راغلی دی، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی، او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی ده ورور یې د ده جسد لیدلی. بغیر په دغه دورو شپو کې د ده ورور د ده جسد نه دی لیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو غزه ته د حماس څخه دریز ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزه کې د جګړې له پایله تر اوسه پورې تر ډیر شو زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د حماس د سختدریز ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه وویل چې د غزې په جنګ کې د وژل شویو کسانو شمېر تر ډېر زره واوښت. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه ترهګره بولي پر اسرائیلو برید وکړ او لږ تر لږه 1200 تنه یې ووژل. په غزه کې د ډېر زره کسانو د وژل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دواړو خواوو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته له څو اونیو هیڅ انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پر داسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشي شي. د هیله څرګنده کړه چې اوربند به د مارچ په څلورمه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنجشنبه د غزې ترنګ په غزې ښار کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرائیلي ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو دا د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بللی و خو عینی شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلی ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې خلکو له لاریو اوړه او کنسرف شوي مواد ښکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیښه کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. خو د دغه هیواد پوځ پرون وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یوه روغتون مسؤول هم پرون فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلي ځواکونو لږ تر لږه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او بې وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداری ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي وو چې په غزې ترنګ کې لږ تر لږه 1500 تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخښو انجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پانتون د دریم کالیوي ماسلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندلو یو دزګا جوړ کړي. هغه وایي په بیکاری سر بیرل رواني ناروغي څخه د ځغان او د نورو انجونو د ژغورلو په هدف دغه دزګا جوړ او فعال کړه. د معلوماتو له مخې د خیاطۍ په دې کارګاه کې 13 تنو غونجونو ته د کار زمينه برابره شوې چې تعلیم او تحصیل نیمګړی پاتې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بدخشان کې یوې نجلۍ د خیاطۍ دستګا په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې دستګا مسؤله زهرا رحمانی وایي دوی ځانګړي افغاني ګنډ کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ روډیو ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولای.
همایي انګیزه برم زمان رښتوت کې د خپلوانو از تحصیل باز پوندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپل محصول وم د شله تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري. زه هغه نجونی خې در کولای شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا دغه دزګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته ننجونی کار کوي.
یو شمیر بدخشانی ننجونی وای چې دنجونو پر مخ د خوانزو او د پهنتونونو د دروازو تړل کېدو ترڅنګ پر شزو په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار بندیز لګولو لامل دوی د لاسي صنایع تولید ته مخه کړي ده. مجده مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان پهنتون د حقوقو پهنځي د دریم کال محصول و خوس د افغانی ګند کمیسونو د ګندلو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه به برخې کړیو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه سوریدلم. بیا د مرکز سره غلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغانی ګند کمیسونه ګندم.
دا یوازې مجده مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو لامل د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
خواستی ما از دولت به دخترای بدخشان است
موږ له قومي مشرانو او دنیا علمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې پرانیزي څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د اکټیډ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرحې او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرحې او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر اتلونکي تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او له امله به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو خوست په خوست کې د کارنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کېنول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کېنولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د څه د پاسه 800 نویو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپردي ورځو پرانږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800 وسوا چینل کې ممکن نه وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره. دا ان شاء الله خدای کې می پخوس کې کنه وو. ان شاء الله دا نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دی. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کېنول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي هغه وطن سمسور وي، تازه وي.
خوستی بزګران وایي تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولی و، خو وروسته یو رختون ته دوی خوښ دي او تمه لري چې نوي کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځازی میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. نو دا دی بزګرانو لپاره واستر بریا ده. دوی د دې تاریخ خوشحال دي.
په وروسته یو ډول سيزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسساتو لخوا د ژمي موسم په وروسته شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کېنول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبرې د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتي وایي
خو ما دغه موسساتونه او دغه کوم غسره او پیو موسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري ترڅو مو دولت نه غوښتنه ده چې دویم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي.
د خوست شپږ ولسوالۍ غرونه غونډۍ لکه تنی سپیره شمال دوه مونده صبرې باک او زازی میدان ځنګلونه لري چې د زنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوي او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د ازادي رادیو خبرونه به په لنډو څپو کې لښپګو بجو پیلي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، غسانیم د غزنی ولایت کرمان ولسوالۍ د بغاتر د دشته څخه د بغاتر په دشته کې دا کوم یو دشته سپور ته خو دا لار ډیره خراب ده، واور ډیره سوې ده، مشکلات زیات دي. د شم توجه وس استفسار استفرام ما پیش کوم تر کې پیشره من ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي، مثلا لار خو ډیره خراب ده. تاسو وینئ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې ده چې دغه مش په شوسی جو دغه د نصراج دشت یم مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د المن ولایت د سنیردی ساحه ده او المن ولایت په مربوط ولسوالی ده، نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده. نو دلته نه کلینیک ستا، نه یو ښایسته مدرسه ستا، نه یو ښوونځی ستا، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوه مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوه مزل نه دی. موږ یې په بسته یوه ساعت کې هم نه سپرې کوی، ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړي دي او کمپرک یې پیدا کړی دی او کډیان یې پیدا کړي دي. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زموږ دغه منطقې ته پاملرنه وکړي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زموږ د ولس لپاره یو خدمت وکړي. هېڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تېر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، اوس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسېږي. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ مک په ولسوالۍ کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو. نو اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لا خلاص کړو دران راکي او موږ خپل لارې خلاص کړو یا جوړ کړو. موږ زه تر وړ مقامات ورساو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادی رادیو ته غواګی است.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د وازنې ټیسټ لوبې د دویم ورځې تر پایه افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې جاری ساتلې وه او د ایرلند د 130 منډو پورې پرې کړې ده. افغانستان 134 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او له ایرلند اوس شپږ ویشت منډې مخکې روان دي. د افغانستان په اوټ شویو لوبغاړو کې ابراهیم زدران، رحمت شاه او نور علي زدران شامل دي. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په 350 او رحمان الله ګربز په 30 ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي. کوربه لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول. د ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. د ایرلند په توپ وهونکو کې پاول سټرلینګ 250، کرتی کمپر 49، لور کنټکر 46 او ونډي مکبراین 38 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیا الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې ضیا اکبر د ټیسټ سیالیو په یوه پاڼې کې 15 لوبغاړي سوځوي. دغه راز چټک توپ اچونکي نوی زدران، درې نجات مسعود او ظاهر خان یو یو وکټ واخیسته. افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 103 منډې شاته وو. د ویلو ده چې لا هم د لوبې درې نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلي بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه معلومه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړ مشبه وشوه د یوې کورنۍ و ماشمان مور او پلار مړ شوی. د امدار ازویل د هلمند کجکی ولسوالۍ په ابدار کلی کې هم د شدید اورښتو له امله په ورته پیښه کې یو مېرمن مړ شوی او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې 60 میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لکه ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکه کسانو چې خوراکي مصونیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نامعلومو وسلوالو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلي. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللې او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږ ویشتم ډېرې منډې لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت بندي کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
د اساسي حق تر عنوان باندې وګړو ته دا حق ورکړی دی چې د بیان د ازادي تر عنوان باندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق تر عنوان باندې خلک باخبره شي. نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا آزاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او بې طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کړي، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کېږي. او دا د افغانستان په تېرو 20 کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه هغه د بیان د ازادۍ موضوع وله چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل، هغه همدغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوی ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وطن ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانون توقیف کړی دي، خپل سر په صحرایي توګه محاکمه کړی دي، بندیان کړی دي، او دا لړۍ په خوشنۍ سره چې روانه ده، او دا هغه څه دي چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې سره دی چې مشروعیت نور هم ستونزې لري، د خلکو نه مشروعیت نه در اخیستی، دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پیژندلو لپاره زمینه مساعده کېدو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده، او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کړي د شته حاکمیت ډلې لپاره.
بله مصباح صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی، او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي، اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی، البته طالبان، دوی دغه رسنۍ نسکوروي. واضح خبره ده چې دوی داسې څه نه دي کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په عامه خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډېر کم کسان د دوی طرفدار دي، دغو زړونه به هم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار
پرته له شکه ګوري. رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغوی خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي په ساده او الفاظو د ښو طریقو نه، چې نن سبا همدغه سوشل میډیا ده، د هغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي، او رسنۍ بې طرفه دي. یو نیم رسنۍ که په وخت کې یو نیمه ستونزه درلودله هغه به استثنا ګڼو، اما رسنۍ په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډېر زیات اساسي نقش لوبوي. د خلکو له زړونو ډار لرې کوي، اذهان تنبیروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډېر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چا ته ضرر ورسي یا یو بیل بحث چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوی وسي، نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده. اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي. دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي، حکومت یې مخ لاړ شي. موږ هم کله کله دې ته حیرانېږو چې ښه، تاسو د دوی په آن چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره، او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دوی بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او بې طرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده، واقعا د خواشینۍ ځای ده، او موږ هیله دا ده چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو په شمار وي. که دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اورېدلی دي، البته تاریخ دا ټول لیکي، څه مو اورېدلی دي، څه لیکلي دي، لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومانو حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت هم دا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپلو حقوقو په هکله آګاهي نه درلودله، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي، تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپل واکمني وکړي. کله هغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي، په کلیو باندو کې څه وضعیت و دی، عامه پوهاوی د نشتون له وجې؟
ډېره مهرباني. ګورئ، طالبانو تیر حکومت د 1995 نه تر 2000 کال پورې، زه په خپله په ډېرو مواردو کې، ما افغانستان کې ژوند کوم، په ډېرو مواردو کې زه په خپله شاهد وم د ډېرو مسایلو. هغوی دا محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او دا شیان خو بالکل بند وله، حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کوه، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکتې، یو یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ، تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و. یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي، او نسبت وسنه اوس خو لکڅه خشي وی دي خو هغه وختو کې هغه ډیر سخت دریزه طالبان ول او دوی سره لدی چې مثلا دغه محدودیتونه چې وس دي لکه پانتونونه وتړل مکاتب انجونو په مخ وتړل د کار له حق نه محروم کړل رسنیو او د مواردو کې لدی ترڅنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات بل ښځې په بدو کې ورکول کېدلې که چېرته یو قتل موضوع به مطرح کېده د ښځې د میراث حق خو تر اوسه پورې هم خلک په ډېرو ځایو کې نه ورکوي دا حق نو خو محرومي دي په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکامو نه د غلط تعبیر پر بنسټ هم ښځې له ډېرو حقوقونه محرومي وي او دوی به خبر هم نه ولي او هغه مراجع یعنی ډېره مهمه مسله په هغه تېر نظام کې مو اوسني نظام کې هم ده خو په تېر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډېر زیات ول هغه دا و چې داسې یو مرجع او داسې یو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره ورته ورشي او مراجع وکړي په هغه وخت کې شتون نه درلوده ډېر ضعیفه وي او کول یې هم ډېر موارد به دوی لکه اوس چې د خپلو اذهانو پر بنسټ باندې یو فیصله کوي فقط یو ملا به ناست و هم هغه څه به یې چې په نظر کې را تلله کول یې په هغه دوره کې د ښځو لپاره یوه ډېره توره دوره هغه وخت کې موله او اوس هم تر هغې بهتره د خدش مقایسوي شکل به اوس ممکن د دې لپاره چې رسنۍ یو څه شتون یې ده اوس خو زمانه تغییر کړی شل کاله وخت تېر شوی ده اما په هغه وخت کې محرومیتونه بیخي ډېر وله او دا هغه وخت هم د طالبانو یو غلط سیاست و ځکه ښځینه د نیمې نه زیاته د ټولنې برخه ده او ډېره اړینه ده چې ښځینه باید له خپلو حقوقونه برخورداره اوسي او اوس هم دي نو په ټوله کې د دوی دغه تګلاره سامان د شپېتو او یو فرامینو شاوخوا چې دوی ورکړي دي ممکن ډېر کمې په ګټه باندې اوسي ولې په تاوان یې چې د دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا یې په کامله توګه محرومه کړي خواشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډېر دي او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې
یو څه بل چې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکورې خپرېدلې چې طالبان اوس د شل کاله مخکې طالبان نه دي طالبانو بدلون کړی ده دوی به چې دا ځل راځي حکومت ته رسېږي مکتبونه به پرانیزي ښځې به کار ته پرېږدي او رسنۍ باندې به غرض نه لري د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه اولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانه طالب نه ده که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت به
دلته ما په آن دوه خبرې دي یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په دې مسلې کې لاس درلوده په دې اصطلاحي دسیسه کې چې دوی د حاکم شي او له بلې خوا نه د موږ ناپوهه افغانانو هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي او نظر نه ورکوي د دوی په اړه ځکه موږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي دوی ته توجیه ورکوي نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله ولی کله چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د موږ عمده ستونزې را حل کړي عدالت پلی کړي قانون حاکم کی او هغه کې د ښځینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي چې دي هغه په نظر کې ونیول شي رشتو کې او په ټوله کې عدالت تامین شي په دې مسیر نه دي نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي او خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ور نه کړل شي محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او ښځینه باندې لږ څه رڼایي راشي
په دې موارد کې مس باصیب د طالبان حاکمیت حکومت ته په کتلو سره د خلکو ګڼ شمیر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي چې یو هم دغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو رسنیو مسؤلینو نیول دي چې دا یو بل حق ده چې خلکو نه اخلي. که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راته وایي چې دا څومره زیان لري، څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي؟
زیان خو ډیر زیات زیان لري. کنه دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي، خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي، او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې وي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، سیاسی و حقوقی و بلکه ټول موارد کې تر ټولو عمده زیان د عام خلکو لپاره دا ده چې دغه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده. دا حق نقص کېږي، دغه په خپله یو ستر زیان ده. د دې تر څنګ طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کېږي، هغوی د خپلو حقوقو نه برخمن کېږي، هغه شرعي حقوق، هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې، نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګ مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې که کېږي، نو یوازینی لاره چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي، ولې له رسنۍ ډارېږي. له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې پرې باندې پاس وشي، نو دغه ټول ضررونه یې بېرته خلکو ته رسېږي. په دې مواردو کې دې کې هېڅ شک نشته، ده سراسر تاوان ده، د دې مسؤول خپله شته حاکم عدالت.
بله، که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي. خو بیا هم زموږ تاسو مسؤلیت دادی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري؟ څه رقم چارچلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسله خو دا ده چې کداشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي خلک چې دي اصل ده د یو دولت په سطحه باندې، دوی چې ځانونو ته یو کس راجګیږي امیر المؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي، نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي. تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه یې په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسون و چې د خطیو کمیسون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و. د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چک کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي والا اساسي قانون 14 دی ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلی وله مخته تلل. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو، ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه د ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنې نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ، هغه خلک چې په افغانستان کې دي، نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو مونږ غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راځي چې تر څو دا وضعیت نو شته ډله حاکمه ډله اسلامي امارت د ارتش شده دوی تګلاره د رسنیو د بیان د ازادي سره سمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي پرته له هغې نو خلک ګوښدی کېږي خلک په تاریکۍ کې رامنځته کېږي او دا موږ تجربه کړي په تا 50 کلونو کې ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل رسنۍ یې بندې کړي محدودیتونه یې راوستل اما نتیجه یې ورنه کړله بقاینه یې راکمه وله اول خو دوی په خپله په 13-15 کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت یې له لاسه ورکړه همدغه و چې دوی ګونګ روان ول دوی شفافیت نه و رسنۍ نه وې مثلا قانونیت خواته نه و او اوس هم یعنی دوی باید دې ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي یو علت یې همدا ده چې دوی استبداد و ظلم نه کار اخیستی ده او دغه په خپله ظلم ده چې مثلا عام وګړي دي هغه اساسي حق کې ورته محدودیت راولي مثلا اساسي قانون جوړ نه کړي او د خلکو ارادې ته احترام درناوی ونه کړي او د دې تر څنګ دوی په خپل تګلاره باندې پاندې رقم وخته یعنې دا په ټوله کې سمه نه ده دې لپاره باید یو میکانیزم البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې د ضرورت پر بنسټ باندې خو ودګوري یو تحقیق پر بنسټ باندې داسې یو نسخه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي مثلا سیال شي له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي متوازن انکشاف رامنځته شي په هر څانګه کې پرمختګ وشي دغسې یو میکانیزم د کار وکړي او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي په میاشتو یې بندیان کړل او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري له دې نه باید ډډه وکړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه سلامت
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه پرځای کې چې یاست الله مال او ملګری
کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې راکا لاس دې را محبت دستر گونو محبت تلا سمساس تا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا تا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio